په کابل کې زموږ دیگر سلور بجې شوې درنو دوستانو په بلې او سات خبرونه کې زموږ هر کله او منه یو ری چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وای د نن ورځې تر پایه به د دارالشال لوري عملیاتي راپور د کمیسونونو بورډ ته وسپارل شي. د غشان اوري چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وای د سولې په خبرو کې لبن بس څخه د وټو لپاره باید هغه ډلې د خبرو کې ونډه وخت چې په وروستۍ او څلور لسیزو کې په جګړه کې ونډه درلوده. نور مسایل هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
پاسر کې د مهمو خبرونو سرچکې د سرپل چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د خلکو مظاهرې دوام لري. د لوګر امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د وسلو د یوې زیرمې او د ماین جوړولو فابریکې له منځه وړلو خبر ورکوي او سعودي عربستان نن د جی شل هیوادونو دورې مشري واخیستله. د خبرونو تفصیل د سرپل چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د خلکو مظاهرې دوام لري. د سرپل د امنیې قمندانۍ ویاند نوراغا فیضي نن ازادي راډیو ته وویل چې د کوهستانات ولسوالۍ د جورغان سیمې سلګونه ځایي اوسېدونکي د همدې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوي ولسوال ملا امان الله پر وړاندې مظاهره وکړه او د هغه موټر یې په ډزو وویشت. شغلی فیضي وایي په دې مظاهرو کې شپږ ملکي وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی. نوراغا فیضي د دغو مظاهرو د دلیل په اړه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د هغو خلکو مخه نیوله چې د خپلې اړتیا وړ توکي د سرپل د مرکز له بازار څخه اخیستل. دوی وایي طالبانو له خلکو غوښتي وو چې سودا د جورغان له بازاره واخلي او د خلکو خوراکي توکي اوبو ته وغورځول چې د اوسېدونکو غوسه یې راوپاروله. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوګر امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د وسلو د یوې زیرمې او د ماین جوړولو فابریکې له منځه وړلو خبر ورکوي. د 203 تندر قلو اردو د څلورمې پلې لوا مطبوعاتي مسؤول احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته ویل چې افغان کماندو ځواکونو د دې ولایت د څرخ ولسوالۍ د نوښار پاړوند سیمه کې تیره شپه عملیات وکړل. ښاغلی تسل وایي
د چاودیدونکو توکو او د ماین جوړولو یو فابریکه یا زیرمه ګڼ شمېر انفجاریه توکي په لاس هاو بوشکې ماینونه چې له بوشکو څخه جوړ شوي وو د کمانډو سرتیرو لاسته ورغلي دي. یو راده کورولا موټر، یو راده فلاین کوچ او په همدغه محل کې دوه تنه مشکوک کسان هم لاسته راغلي دي.
د شغلی تسل په خبره تر لاسه سوي ماینونو ته په سیمه کې چاودنه وکړل سوې ده. تر اوسه د وسلوالو طالبانو او یا کومې بلې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي یو بهرنی وګړی د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولی دی. د هرات والي عبدالقیوم رحیمی نن ویل دغه کس یو سل درې شپېته کیلوګرامه نشه یي مواد په یو موټر کې ځای پر ځای کړی وو او ایران ته یې د قاچاق نیت درلود. شغلی رحیمی زیاته کړه
که در اسلام قلعه در تیر موتر به طرف ایران برده می شد و کسی که کار می کرد و فعلا معلومات ما به نشان می ده که تبعی یکی از کشورهای همسایه بودن.
د هرات د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویل چې دا کس د ایران وګړی دی. هغه استرالی شون کی چې په افغانستان کې د طالبانو له درې کلن بند خوشی سوی نن په لومړي ځل د خپل بند مودې په اړه خبري اعلانو ته خبري وکړه. ډي پی ای خبري اژانس ته تیموتی ویکس له قبل لیکلي چې وایي له طالبانو سره د بند په موده کې هیڅ کله ناهیلی سوی نه و. نوموړي نن یکشنبه د استرالیا په سیدنی ښار کې خبري اعلانو ته ویل په دې ټوله موده کې مې هیله درلوده، زه پوهېدلم چې بالاخره به له دې ځایه وځم. هغه زیاته کړه له هغې شېبې چې بلاک هاک هلیکوپټر مې ولیدلې او د سپیشل فورس ځواکونو ته وسپارل شوم سوم چیز ما اوج داو دردونکه مصیبت ختم سو. پینزوز کلن ویکس له یو بل امریکایی درش پیت کلن کیوین کینگ سر چی هغه هم ده پتیر پا کابل که ده امریکایی پا هنتون استاد و یو زی پا دوزروش پرسم کل که پا کابل که ده طالبانو لخواه تشتول سوی او تر دریو کلون وروست ده انس حقانی پا گردون ده طالبانو لدریو لورپور غرو سر تبادل اسول. افغان حکومت وی ده کار ده سولی بخاطر کرده. ایرانی رسنۍ راپور ورکړی چې د دې هیواد د 2020 کال په پارلماني انتخاباتو کې د ګډون لپاره د کاندیدانو نوملیکنه پیل شوه. دولتي خبری آژانس ایرنا لیکي دا نوملیکنه به د دسمبر تر 8 نیټې دوام وکړي. د ایران پارلماني انتخابات د 2020 کال د فبروري پر 28 ترسره کیږي او نوی پارلمان به په مې میاشت کې کار پیلوي. کاندیدان په 208 انتخاباتي حوزو کې د 290 څوکیو لپاره سیالي کوي. هغه کسان چې په دې انتخاباتو کې د سیالۍ لیواله دي باید د ایران د شورای نگهبان لخوا چې د اساسي قانون یو ځواکمنه څارونکې شورا ده تایید سي. دغه شورا تر دې وړاندې د ایران په انتخاباتو کې د خپلواکو او اصلاح پلو کاندیدانو مخه نیولې ده. د انتخابات وروسته له هغه خونړیو اعتراضونو کېږي چې د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله په ایران کې راپورته سوه. سعودی عربستان نن د دسمبر پر لومړۍ نیټه د جی شل هیوادونو دورې مشري واخیستله. ریاض وایي دوی به د ښځو او ځوانانو پر پیاوړتیا او دغه راز د ځمکې د خوندیتوب او د ټکنالوژۍ پرمختګونو د ګټو پر شریکولو تمرکز وکړي. د جی شل یو کلنه دورې مشري له جاپان سره وه. اوس به یې سعودي عربستان چې د تیلو له اړخه تر ټولو بډای هیواد دی پر مخ وړي. په پام کې ده د راتلونکي کال د نومبر پر 1 او 2 په ریاض کې د دې هیوادونو سرمشري ځای ترسره سي. سعودي عربستان د امریکا یو متحد هیواد دی چې د ښځو د بشري حقونو د فعالانو په ځپلو او د یمن په جګړې کې د رول له کبله تر انتقادونو لاندې دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر جیشل هیوادونو ږغ کړی چې پر سعودي چارواکو فشار راوړي څو د بشري حقونو د پراخو سرغړونو ختمېدو ته ژمن واوسي. او د روسیې په ختیځ کې د یوه بس د چپه کېدو له کبله 19 مسافرین مړه سوي دي. د زابیکالسک سیمه ایز حکومت نن په یوه اعلامیه کې لیکلي چې دا بس له یوه پله څخه کنګل سوي رود ته لویدلی چې 19 کسان پکې مړه او 20 نور ټپیان دي. روسیه د سړکونو د خوندیتوب په برخه کې په نړۍ کې د ډیر بد ریکارډ لري. د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د خبرونو
زموږ غږ آزادي رادیو نو رې درنو دوستانو خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کړل. کغړې دا نور موضوعات زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو ده آزادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به د دارالانشاء لوري عملیاتي راپور د کمیسیون بورډ ته وسپارل شي.
د اوویشتو ولایتونو څخه کوم د نتایجو فورمې چې رارسېدلې دي کمیسیون ته د هغې انټیک انټري هم ترسره کړي او په اوس کې د رایو جنبندی روانه ده.
په یو بل راپور کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم نه دی توانېدلې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو ابتدایي نتیجې اعلان کړي. دا چې دلیل یې څه دی په راپور کې به واوري. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي د سولې په خبرو کې له بنبست څخه د وتلو لپاره باید هغه ډلې دې خبرو کې ونډه واخلي چې په وروستیو څلورو لسیزو کې په جګړه کې ونډه نه درلوده.
په دې څلورو لسیزو کې کوم لوري ډلې ګوندونه چې جنګونو کې شتیل ول لومړی باید د دوی تر منځ روغ جوړ سره مذاکرات
د به هم وری چې په یو شمیر کورنۍ چې خپلوان د کابل ښار په جنایي پیښو کې وژل شوی د غیر مسول وسلوالو او ترګرو د فعالیتونو په ډیرې دوه اندېښنه خي. په روانه خبرونه کې د هم نیمایي د انصاف په لټه کې او ورک شوی او عزیزانو خبرونه ته ځانګړې شوی. زه کرام الله کرام او د یو ساعت خبری خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. یو ور بیا هر کله درنو دوستانو ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 او په منځني صفه 12.89 په ټوله سیمه کې رڼا اوریدل شي. اوس هم راځو د خبرونی لومړی موضوع ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به د دارالانشاء لوري عملیاتي راپور د کمیسیون بورډ ته وسپارل شي. دغه کمیسیون ویان زبی الله سادات نن ازادي رادیو ته ویل د کمیسیون بورډ به بیا په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. بلخوا په ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه ټینګار کوي چې دغه عملیاتي راپور باید بشپړ او هر اړخیز وي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په داس حال کې چې لا هم د او ولایتونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې برخلیک روښانه نه دی، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دارالانشا په پام کې لري چې خپل عملیاتي راپور د کمیسیون بورډ ته وسپاري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د 22 ولایتونو له تفتیش او بیا شمیرنې وروسته سیستم ته د رایو د داخلېدلو پروسه بشپړه سوې ده. د دغه کمیسیون ویان زبید ساده د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نن ورځې تر پایه به عملیاتي راپور د پریکړې لپاره د کمیسیون بورډ ته وسپارل سي.
د 22 ولایتونو څخه کوم د نتایجو فورمې چې رارسېدلې دي کمیسیون ته د هغې انټیک انټري هم ترسره شوي دي او په اوس کې د رایو جنبندي روانه ده. وروسته تعلیم تجهیز خبر ان شاء الله دوی خپل تخنیکی ارزونه د ټاکنو خپلوا کمیسیون رهبری تسپاری او رهبری بیا په دې اړه باندې خپل تصمیم نیست. ان شاء الله د نن ورځ تر پایه پورې به نهایي کوشش دغه وي چې دا راپور د کمیسیون مشرتابه ته وسپارل شي.
د انتخاباتو خپلوا کمیسیون لا هم تمه کوي چې ځینې انتخاباتي ټیمونه به دوی ته اجازه ورکړي چې د پاتې وو ولایتونو رای هم بیا وشمیري. د کمیسیون چارواکي وایي کچېری اجازه ورنکړي ممکن د لومړنیو پایلو د اعلان په هدف د پخوانیو معلوماتو او راپورونو پر بنسټ د دغو ولایتونو د رایو په اړه وروستۍ پریکړه وسي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه ټینګار کوي چې بورډ ته د درالانشا لخوا د عملیاتي راپور تر سپارلو مخکې باید د هغو ولایتونو برخلیک روښانه سي کوم چې پکې د رایو بیا شمیرنه او تفتیش نه دی سوی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
معلومات رښتینی وي په هغه مصادیقو باندې ولاړ وي او د ټولنې سره شریک شي په هغه اندازه باندې کومک کوي تر څو دغه توصیې په اړه باندې رافه کړي. هغو ولایتونو کې چې هغو ولایتو دي تر اوسه پورې کوم بیا شمیرنه تفتیش نه ده سوی نو هم د بحث وړ ده چې کمیسیون د دې په اړه باید واضح او روښانه لیکدوری ولري چې څه چلند کوي که نتایج قسمي اعلانوي وي یا ابتدایي یا لومړني اعلانوي نو باید حقوقی بحث
بل خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیموي چې هغه وخت به د انتخاباتو پایلې ورته د منلو وي چې سپین رای له تورو جدا سي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د تیرې میزان میاشتې په شپږمه نیټه ترسره سول خو له دوو میاشتو تیرېدلو سره لا هم کمیسیون په دې نه دی توانېدلی چې د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
ورځی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږه غل ازادي رادیو ناورې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وای د سولې په خبرو کې له بنبد څخه د وټول لپاره باید هغه ډلې د خبرو کې ونده واخلي چې په ورستۍ سلورو لسیزو کې په جګړه کې ونده درلوده. د خغلی حکمتیار په باور که وسلوال طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشي مذاکرات باید له نورو اړخونو سره دوام پیدا کړي. بل لور ته بیا ولسمشر ته نوماند احمد ضیا مسعود وای سولې ته رسیدو لپاره باید هیواد کې سیاسي مشران سره یو شي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
ګلبدین حکمتیار د اکشن می پورس په کابل کې د سولې اړوند یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو ډله حاضر نه وي چې افغان حکومت سره خبرې وکړي. کېدای شي دا ډله پر حق وي. د حکمتیار له قوله طالبان فکر کوي چې جګړه پر دوی تپل شوې ده. حکمتیار د سولې خبرو د بیا ژر پیلېدو لپاره وړاندیز کوي چې دا مذاکرات باید د ټولو هغو ډلو ترمنځ وي چې د افغانستان په وروستیو څلور لسیزو جګړو کې دخیل وو. د هغه په باور اوسنۍ او پخوانی حکومت وسلوال طالبان د حزب اسلامي په څیر نور ګوندونه او ډلې چې پورستیو لسیزو کې جګړو کې ښکېل وو په دې لوریو کې راځي.
چې لومړی مذاکرات دغه ترمنځ پیل شي چې خپلو منځونو کې جنګېدل د واقعیت هغه چې په دې موده کې په جنګونو کې ښکېل وو په دې سلورو لسیزو کې چې کوم لوري ډلې ګوندونه په جنګونو کې ښکېل ول لومړی باید د دوی ترمنځ روغ جوړ وسو مذاکرات پیل.
حکمتیار زیاتوي د طالبانو لپاره لومړی همدا بسنه کوي چې لومړی پلا له امریکا سره خبري وکړي. موږ هڅه وکړه چې د حکمتیار د څرګندونو په اړه د افغان حکومت نظر واخلو خو بریالي نشو. مګر له دې وړاندې په ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر ویلي وو که د سولې خبرې د افغان حکومت په مشرۍ نه وي بریالي به نشي. هغه زیاته کړې وه حکومت د سولې خبرو په اړه په تدبیر ګامونه اخلي خو کله دې بهیر سره د سولې پرته معامله وشي افغانستان به بحران ته ولاړ شي. افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د تعریف په اړه وایي لدې موخه دا ده چې طالبان باید د افغانستان له خلکو او حکومت سره خبرې وکړي. ولسمشري ماړی لدې وړاندې ویلي چې دانس حقانی په ګډون د حقانی شبکې د درې غړیو خوشي کول د دې خبرو د پایل لپاره د افغان حکومت له هڅو دي. د افغانستان حکومت لدې وړاندې ویلي سولې ته رسیدو یوازینۍ لار د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات دي. په ورستیو کې د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو د ولسمشرانو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې اوربند بین الافغاني خبرو لپاره د شرط په توګه یاد شوی دی خو طالبان لا چمتو شوي نه دي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. د دې ډلې له قوله له افغان حکومت سره تر خبرو وړاندې باید دوی له امریکا سره هوکړې ته ورسیږي. بلور ته بیا د سولې اړوند دی غونډه کې چې د افغانستان د سولې او ژغورنې شورا لخوا جوړه شوې وه ولسمشر ته نومان احمد ضیا مسعود وویل سولې ته د رسیدو لپاره باید سیاسي مشران سره یو خلوش.
صلح را اول از بین خود شروع کنیم.
دی وای سوله باید لمړی لزانه پایل کړ خپل ذهنیت د سولې لپاره جوړ کړ. هغه نقشه چې تیر شلو کلونو کې مو پرې کار وکړ پایلې ورن کړه. جګړې زیات کړه. اوس باید پرې وې نوې نقشې کار وکړو.
بیا یې کې در واقع یک نقشه نو آغاز کنیم.
خغلې مسعود زیاتوي سولې ته رسیدو لپاره باید د ملي اولی حکومت جوړ شي. سو وکول شي چې په دې اړه کورنۍ اجماع راولي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر افغانستان ته د خپل سفر پر مهال په باګرام هوایي ډګر کې خپل سرتیرو ته په وینا کې وویل د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شوې دي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
زموږ غږ ازادي راډیو ناورې درنو دوستانو، روانه خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی شي. پته مو ده www.azadiradio.com. یو شمیر کورنۍ چې خپل خپلوان د کابل ښار په جنایي پیښو کې وژل شوي د غیر مسؤول وسلوالو او ترهګرو د فعالیتونو په ډیرېدو اندېښنه ښیي. د کابل ښار د اتمی حوزې د دوو زیانمنو شویو کورنیو ازادي راډیو ته ویل په تازه شپو ورځو کې دوه غړي وسلوالو وژلې دي. د کابل د پولیسو مسؤلین مني چې په دغه ښار کې دا ډول پیښې کیږي، خو ټینګار هم کوي چې د یادې ستونزې د هوارولو په اړه اقدامات کړي دي. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
طرف دکان روان بودیم که یک شناختی ما بود بچه تو ریاست منجا افتاده.
اطاوله ده کابل خار ده اتم حوزه وسیدون گیده چه پدی ورسته شپه و رزو که زوان زوی وصلوالو و باشه. دیوی دغه پیخه ورته د غره په سیر درون غم پر اوگو کرده و اس هم ده خار ده امنیتی وضعیت پاره اندیخمند ده.
بچیم ده اردوی ملی بود، وظیفه ده روشخور بود.
زوی می ده ملی اردو افسر و دنده پریشخور که و سهر 15 بجی لکورا ده وظیفه پلو روان شو. پا حلقوی سڑک کی 3 سلورو کسانو پا دزو و وشت او شهید کرد. مگ نچا تا بدرسولی او نا دخمنی لرو ده غلول عمل هستوگ لده کسی نا نشی تیره دلائی.
ده شپگیش کلن زبی حلا پلار وای زوی وعده کرده و دره ماشومان لرل. په کابل کې ډیری کورنۍ د جنایي پیښو وسلوالو غلاګانو پر ډیرېدو اندېښنې ښیي. د کابل ښار په بله څنډه کې حاجي حسین وایي وسلوالو کسانو یې لیک لوستې وراره په رڼا ورځ په ډزو وواژه. د ده زړه له دردونو ډک دی او له حکومت نه د خپل وراره د قضیې تعقیبول نه غواړي.
د ده سیوا چې مازدیګر و د هلک لاړه د بل انډیوال هغه ورسره څو چکر و هغې خونه چې واپس را وګرځېده په رڼا ورځ مازدیګر 15 بجې کوڅې کې یو نفر ورته راغه مخامخ یې په دزړه وویشته ځای په ځای وغورځوله. خو تر اوسه پورې نه دولت یې مو غم خوړلی ده، نه بیا پوښتنه کړې ده، نه روغلی دي. موږ دغه دولت نه څه څه وکړو دولت ته چارې سوه کیا دولت یې غم نه خوري. مقابل کې سړی خپل پیسې خلي سړی خوشي کوي.
دغه کورنۍ وایي حکومت د خلکو پر وړاندې مسؤلیت لري چې د غیر مسؤولو وسلوالو نیولو ته جدي اقدام وکړي. په ورته وخت کې د کابل پولیس مني چې په دغه ښار کې جنایي جرمونه کیږي، خو وایي د مخنیوي هڅې ډېرې شوې دي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 15 باند جرایم سازمانی یافته و جنایی در شهر کابل در طول
پتیرو 15 میاشتو کې ل 15 لسونه ډیر جنایی او سازمان شوی باندونه رنگ شوی دي. اوس ځینې په انفرادي توګه جرمونه کوي. مونږ د دوی د پیژندلو او نیولو په هڅه کې یو، خو جرایم اوس هم شته. د خلکو اندېښنې احساسيږي. مونږ هڅه کوو د خلکو اندېښنې لري او امنیتي وضعیت ښه شي.
خاغل فرامرز وای امنیتی حوزو د جنایي جرمونو د مخنیوي په هدف له پلان نه د بهر خاري سیمو د امنیت لپاره د سحر له سلور بجونه تر لسو او د مازیګر له سلور نه د شپې تر یوو لسو پورې خپل ځواکونه ګمارلي دي. په کابل کې د غیر مسؤولو کسانو د فعالیتونو، وسلوالو غلاګانو او سړي تښتونو په اړه له پخوا راهیسې اندېښنې موجودې وې، خو ډیری په دې باور دي چې حکومت د جنایي جرمونو مخنیوي ته کافي هڅه نه ده کړې. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
اوس هم ورزو اروزګان ته. د اروزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین او خلک وایي په دغه ولایت کې ګڼ شمیر دینی خصوصي مدرسې شته چې له دولت سره راجستر نه دي. د دغه مدرسو زده کوونکي وایي یاد مدرسې ورته د فراغت په وخت کې د پاکستان د مدرسو سندونه ورکوي. د یاد ولایت د حج اوقاف ریاست مسؤلین مني، خو وایي د دغه دینی مدرسو مسؤلین نه غواړي چې مدرسې راجستر شي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار او شاوخوا سیمو کې تر سلو زیات دینی خصوصي مدرسې فعال دي چې زرګونه زده کوونکي پکښې کې زده کړې کوي، خو یوه یې هم له دولت سره راجستر نه ده. د اورزګان ولایت مدني فعالین سره له دې چې د دغه مدرسو شتون د دیني زده کړو په برخه کې یو ستر پرمختګ بولي، خو دا چې له دولت سره راجستر نه دي په اړه یې سخت اندېښنه ښیي. په دغه ولایت کې د ځوانانو د شورا رئیس غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته وویل په کار ده چې دغه مدرسې د حکومت د اړوند ادارو تر قانون لاندې فعالیت وکړي.
خو څو نیمګړتیاوې چې دلته موجودې دي، هغه دا چې دوی فعالیت کوي د خلکو څخه فیس اخلي، یعنی موت فعالیت نه کوي، د خلکو څخه فیس اخلي خو دولت ته مالیات نه ورکوي. همدارنګه دوی تعلیم ته خلک هڅوي خو د خلکو سرنوشت خرابوي. یو شي ته که متوجه سو، دغه کم څوک چې هلته ثبت کړي دي، دغه ماشومان یا دغه زده کوونکي تر لس کلو پورې، لا تر اتو نولس دولس کلو پورې هلته تعلیم کوي. کله چې تعلیم هغه کچې ورسی، هلته دوی کم رسمي چوکاټ نه لري.
نه یوازې دا چې دغه مدرسې له دولت سره راجستر نه لري، بلکې ازادي راډیو داسې اسناد موندلي چې د یادو مدرسو فارغینو ته د پاکستان د مدرسو په نوم سندونه ورکول کیږي. اته کلن شپی ولایت په ترینکوټ کې د مفتی آغا په مدرسه کې زده کړې کړي او د لومړي درجه تحصیلي سند یې ترلاسه کړي. په سند کې د افغانستان پر ځای د ګاونډي هیواد پاکستان نوم لیکل شوی دی.
دولت خو پاکستان مرتفع دی کنه راکې، ځکه چې زموږ په سندو باندې داسې ټاپه ول شوی دی چې د پاکستان نوم پکې راغلی دی، د پاکستان څخه وایده فارغه شوی دی او هغه مرچی دلیل ځای څخه فارغي مرو استادانو چې هغه د پاکستان څخه سندونه مرته راوړي. وسی دولت هیڅ کله مرته دونې په بلرنه نه کوي، نه د سند سره قبلې چې مر د سند ور ومرته یو سفر راکې.
ازادي راډیو د دغه مدرسو فارغینو ته د پاکستانی مدرسو د سندونو ورکولو موضوع د یادو مدرسو له مسولینو سره شریک کړه، خو د یادو مدرسو مسولینو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. په اورزګان ولایت کې د حج او کاپو ریاست مسولین هم دغه مسله تاییدوي. د دغې ادارې مشر مولوی حمدالله عبدالی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مدرسو د رجسترولو لپاره یې په څو څو ځلې هڅې کړې، خو د مدرسو مسولین له دې کار څخه ډډه کړې.
فرض کې پای نن زموږ پروزګان کې په تجارت اوښتی دی، هیڅ مدرسه زموږ سره راجستر نه ده. د روزګان په شخصي مدارسو کې اول داسته چې د دوی اسناد قابل د اعتبار نه دي، حتی داسې اسناد لیدول شوي دي چې هغه د پاکستان راوړ کیږي، دلته ورکړ کیږي، چې دا دولت ته تر هغو چې تعلیمات اسلامي تایید نه کی قابل د اعتبار نه دي.
دا موضوع مو د اورزګان ولایت له والي سره هم شریک کړه، خو هغه په دې اړه هم له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو د حج اوقافو وزارت په خوا تر دې ویلي و چې د افغان دولت مشرتابه د دینی مدرسو پراختیا د تنظیم او تجهیزولو ته پلانونه ترتیب کړي، چې له پلي کېدو سره به په هیواد کې دننه د ټولو دینی مدرسو فعالیتونه قانون منسي. افغان چارواکو دا هم ویلي و چې په هیواد کې دننه دینی مدرسو ته به دومره پاملرنه وسي چې افغان زده کوونکي اړ نه سي چې د دینی زده کړو لپاره ګاونډي هیوادونو ته ولاړ سي.
په افغانستان کې د طالبانو لبنده خوشی شوی استرالیایی استاد استرالیا ته رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره د یرغملتوب د مودي په اړه له رسنیو سره خبرې کړي. د ټیمیټوکس د سرګندونو جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون استرالیایی استاد چې درې کاله له طالبانو سره برمته و، له خوشی کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له خبریالانو سره خبرې وکړې. تیموتی ویکس تیره میاشت افغانستان د امریکایي پوهنتون له یوه امریکایي استاد کیوین کینګ سره یو ځای د حقانی شبکې له درو غړیو سره د تبادلې په نتیجه کې خوشی شو. دوی دواړه د 2014 میلادي کال په اګست میاشت کې په کابل کې رغمل شوي وو. تیموتی ویکس په سیدنی کې وویل، یو وخت مې فکر کاوه چې حتما وشل کیږم او هیڅکله به خپل عزیزان بیا ونه لیدم، خو د خدای په اراده دلته یم، ژوندی، خوندي او آزاد یم. نور په دنیا کې هیڅ شی نه غواړم. د چې خبرې د استرالیا رادیو تلویزیون خبرولې، په عین حال کې وویل د برمته توپ موده کې ژوند ته هیله بیخي ختمه شوې نه وه، خو اټکل نه کاوه چې د یرغمل توپ موده به دومره اوږده شي. 50 کلن ویکس د استرالیا د نیو ساوت ویلز ولایت د واګا واګا د سیمې اوسیدونکی ده او د پنجشنبه په ورځ استرالیا ته ورسید. د وویل د امریکا ځانګړو ځواکونو د او امریکایي استاد د خلاصون لپاره شپږ هڅې کړې وې. تیبوتی ایکس له طالبانو سره د بند مودې په اړه وویل، موږ به د شپې په 2 بجې راویښولو او تونلون ته به یې ښکته کولو. ساتونکو به راته ویل چې داعشیان راغلي، خو ما هغه وخت احساسوله او اوس باور لرم چې د امریکا ځانګړو ځواکونو زموږ د خلاصون لپاره عملیات کول. د وویل چې طالبانو بیلابیلو ځایونو ته بیول او ځینې وختونه به یې په تورو خونو کې ساتل. د خپلو ساتونکو په اړه وویل چې له هغو څخه هیڅ کرکه نه لري، ځکه چې هغوی د عسکرو په شان د آمر تابع ول. څه چې قمندانانو ورته ویل همغه یې کول. ځینې یې ډېر نرم او ګلالي خلک ول، ښه چلند یې کاوه.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به د کمیسیون په چوکاټ کې په لوګر ولایت کې پر ماشومانو د جنسي تیری د قضیې د ارزولو لپاره یو پلاوی وګمارل شي. د دغه کمیسیون وایان شکر الله مشکور نن ازادي راډیو ته وویل په دغه پلاوی کې به په موضوع کې ښکیل ټول اړخونه شامل وي. په همدې حال کې د ماشومانو د حقونو ملاتړ او بنسټونه او د ماشومانو د روزنې د برخې فعالان هم له حکومت غواړي چې دغه موضوع د ارزولو لپاره ډېر ژر د یو پلاوی جوړولو ته اقدام وکړي. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
لوګر ولایت کې له ماشومانو نه جنسي ګټه اخیستنه د بشري حقوقو پر موضوع بدل شوې ده. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې دغه ادعا د ارزولو لپاره یو پلاوی وګماري. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پلاوی کې به په موضوع کې ښکیل ټول خواوې شامل وي.
این موضوع ایجاب میکنه که بسیار به طور اساسی و دقیق و همجانب
دغه مسئله ایجابوي چې په هر اړخیزه او اساسي توګه ارزول شي. په همدې دلیل د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د قضیې د کره ارزونې لپاره په نږدې راتلونکي کې یو هر اړخیزه پلاوی ټاکي. خاغله مشکور وای کسام د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه موضوع د ارزولو مسؤلیت لوی سرنوالی او د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ته سپارله، خو په دغه پلاوی کې باید نور بنسټونه هم شامل شي. په لوګر ولایت کې لماشومانو نه د جنسي استفادې په اړه د موسی محمودی او ملګری احسان الله حمیدی له سیډنیز راپور لخبرېدو وروسته ملي امنیت دغه دواړه کسان ونیول. خود بشر د حقونو د ملاتړ او ملي او نړیوالو بنسټونو له اعتراضونو وروسته د خاغلی غنی په سپارښتنه دغه کسان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شول. اوس د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان له حکومت نه د دغه موضوع ارزول غواړي. د چارمغز د بنسټ رئیسه فرشته کریم آزادی راډیو ته وایي
اول یک
کمیته مستقل ایجاد شوه. لومړی د خپلواک کمیسیون په مشرۍ یو خپلواک کمیټه جوړه شي چې دغه موضوع په جدي توګه وارزوي او لوګر پورې د محدود نه شي. بیا د دغه پلاوی ولایتونو ته هم لاړ شي، ځکه دغه ستونزه جدي ده او په نور ولایتونو کې د موجودیت امکان لوړ دی.
امکان احتمال از دې که دغه ولایت هم باشه بالاست.
په ورته وخت کې د نجیبه بنسټ مؤسس حسین رضایی آزادی راډیو ته وویل په لوګر ولایت کې د ماشومانو نه د جنسي استفادې عاملین ډېر ژر د قانون منګولو ته وسپارل شي او د یو شفاف بهیر د لارې د محاکمه شي چې د ده په خبره نورو ته عبرت وګرځي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع. فرانسه، برتانیا او جرمني وای شپږ نور اروپایي هیوادونه له هغه سیستم سره یو ځای شول چې پر اساس شرکتونو ته اجازه ورکول کیږي بل دې چې پر ایران د امریکا د بندیزونو سرغړونه وشي له دغه هیواد سره راکړه ورکړه وکړي. سلیم محمد سلیم موضوع ته کتنه کړي.
انسټیکس د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې نوې سیستم دی. دغه سیستم تجارتي شرکتونو ته اوس اجازه ورکوي چې له ایران سره د جنس په بدل کې د جنس معامله وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د دې سیستم کلک مخالفت کړی او مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي هغه وخت راغلی چې د امریکا اروپایي شریکان د ایران د وژونکي انقلابي رژیم پر ضد د امریکا د بندیزونو زیانمنول پای ته ورسوي. انسټیکس سیستم چې مقر په پاریس کې دی هدف یې د تجارتي راکړې ورکړې ملاتړ دی او پر اساس یې شرکتونو ته اجازه ورکول کیږي بېل دې چې پر ایران د امریکا د بندیزونو سرغړونه وسي له دغه هیواد سره تجارتي راکړه ورکړه وکړي. دغه ځنګړې مالی سیستم ایران ته اجازه ورکوي چې خپل تیل خرڅ کړي او په بدل کې له نورو هیوادونو تولیدات او خدمات وارد کړي. ایران به تر ډیره د امریکایي ډالرو پر ځای د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې همدغه سیستم کاروي. فرانسه، برتانیا او جرمني وایي چې شپږ نور اروپایي هیوادونه هم له دغه سیستم سره یو ځای سوي دي. درې واړه هیوادونو پرون په ویلامیه کې ویلي دوی د بلجیم، ډنمارک، فنلند، هالند، ناروی او سویډن د حکومتونو د پریکړې هرکلی کوي چې غواړي له انس ټیکس سیستم سره یو ځای شي. په لامیه کې ویل سوي د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې له دغه سیستم سره د نورو هیوادونو یو ځای کېدل انس ټیکس سیستم او اروپایي هڅې لا پیاوړي کوي چې د اروپا او ایران ترمنځ په مشروع تجارت کې اسانتیا راولي. د فرانسې، برېټانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو چې کله په جنوري میاشت کې دغه پلان اعلانوه ویلي وو دغه پلان پر هغو ساحو تمرکز کوي چې د امریکا بندیزونو نه دي پناه کړي او تر ډیره به له هغو سکتورونو سره معامله کوي چې د ایران د وګړو لپاره مهم دي، لکه درمل جوړول، طبي خدمات او زراعتي تولیدات. د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه په 2015 میلادي کال کې له ایران سره پر اټومي موافقه سلاسول، خو امریکا تیر کال له دغه تړون څخه د وتلو او پر ایران بیا د بندیزونو لګولو اعلان وکړ.
موږ ازادي راډیو نه اوري د مازیګر څلور بجې او شل دیرش دقیقې شوې. درنو دوستانو، فریبا ظاهر راغلی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه یو وار بیا وړاندې کوي.
د سرپل چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې خلکو د خلکو مظاهره دوام لري. د سرپل د امنیه قمندانې ویان نوراغه فیزین نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولسوالۍ خلکو د همدې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوي ولسوال مولا امان الله پر وړاندې مظاهره وکړه او د هغه موټر په ډزو وشت. ښاغلی فیزي وایي په دې مظاهرو کې شپږ ملکي وګړي ټپیان سوي او یو ماشوم وژل سوی دی. د لوګر امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د وسلو د یوې زیرمې او د ماین جوړولو فابریکې له منځه وړلو خبر ورکوي. د 203 تندر قلو اردو د څلورمې پلې لوا مطبوعاتي مسؤل احمد شکیل تسل نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان کمانډو ځواکونو د دې ولایت په څرخ ولسوالۍ کې تیر شپه عملیات وکړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات سیمې چارواکي وایي یو بهرنی وګړی د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولی. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی نن وویل چې دغه کس یو سل درش پیته کیلوګرام نشه یي مواد په یو موټر کې ځای پر ځای کړی وو او ایران ته یې د قاچاق نیت درلود. د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې دا کس د ایران وګړی دی. هغه استرالیایي ښوونکي چې په افغانستان کې د طالبانو له درې کلن بند خوشې سو نن په لومړي ځل د خپل بند مودې په اړه خبري اعلان ته خبرې وکړې. ډي پی خبري اژانس د تیموتی ویکس له قبل لیکلي چې وایي له طالبانو سره د بند په موده کې هیڅ کله ناهیلی سوی نه و. ایراني رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد د 2020 کال په پارلماني انتخاباتو کې د ګډون لپاره د کاندیدانو نوملیکنه پایل سو. دا نوملیکنه به د دسمبر تر 8 نیټې دوام وکړي. او سعودي عربستان نن د دسمبر په لومړۍ نیټه د جیشل هیوادونو دورې مشري واخیستله.
درنو دوستانو، اوس هم ورزشی خبرونه اورو چې خاطر پردیس برابر کړی و بګورو چې په دې ورزشی خبرونو کې نن کوم خبرونه ځای شوی.
د سپورت ورزنه هنداره.
د احمد شاه عبدالی د کرکټ د څلور ورځنیو سیالیو په لړ کې د سپینغر او عامو لوبډلو ترمنځ سیالي مساوي پای ته ورسیده. دا د روانو سیالیو شپاړسمه لوبه وه چې د ننګرهار په غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه. د سیالي ټاس عامو ګټو مقابل لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. سپینغر د لوبې په لومړۍ او دوهمه پاڼۍ کې شپږ سو دیارلس منډې وکړې، خو عامو لوبډله د سیالۍ په وروستۍ ورځ که څه هم په خپلو دواړو اننګزونو کې د ورکړل شویو هدف په پوره کېدو ونه توانېده، خو څلور لوبغاړي له ځان سره لرل، نو ځکه د فرست کلاس سیالیو د قانون له مخې دغه لوبه مساوي پای ورسیده. سپینر پراتلون کلوب کې له بندي امیر او عامو لوبډله لمس یانک سره مخامخ ده. دوه لوبي د رواني ونی د سې شمې پورس په غازی امان الله خان او خوست لوبغالي کې تر سره کیږي. په کابل کې د والیبال د تلولۍ جام لپاره د پنځو ولایتونو د لوبډلو ترمن د غراوي سیالي پیل شوې. د دې سیالي څلورم لوبه چې نن د جهان سپورت او ننګرهار لوبډله ترمن د کابل د بدني روزنې په جمنازیوم کې پیل شوې له هم دوام لري. د افغانستان د بدني روزنې د نشراتو برخې امیر عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې تر دا مهاله څلور لوبډله دی بل پر وړاندې سیالي ته وتلي. د خاغلی پیمان په خبر یادی سیالی بل لس ورځې د لغمان، دایکندی، ننګرهار، بلخ او کابل لوبډلو ترمنځ دوام لري. او د عراق فوټبال د ځوانانو لوبډلې د آسیا د 19 کلونو ځوانانو فوټبال جام ته لار ومونده. د آسیا د فوټبال فدراسیون خبر پاڼې لمخې د عراق د ځوانانو فوټبال لوبډلې د اته امتیاز په ترلاسه کولو سره د آسیا د 19 کلونو د فوټبال مقدماتي جام لوبو وروستۍ پړاو ته لار ومونده. د آسیا د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې د عراق ترڅنګ قطر، تاجکستان، ایران، بحرین، سعودي عربستان، مالیزیا، استرالیا، جنوبي کوریا، جاپان،
او اندونیزیا هغه هیوادونه دي چې د دې جام روسي پړاو سیالیو ته یې لاره پیدا کړې ده.
ورزشي خبرونه او چې خاطر پردیس وړاندې کړل. له دې وروسته دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو برنامې خپرېږي. په دې هیله چې دا هم را سره واورئ د خبرونه تر 15 بجو دوام لري.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کړه زما د هېڅ سر نه وېشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې ونی د انصاف په لټه کې خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د فاریاب له ولایته د نو خان په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ دي. د یوې کروندو ته لاسه چې د څښاک اوبه هم په ډېرې سختۍ سره ترلاسه کوي. دغه ستونزه مو د ښاري پراختیا د وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د نو خان او ورپسې به د ښاري پراختیا وزارت د چارواکو خبرې واوري.
د انصاف په لټه کې
رور نوم دسته ده او د کومه ځای د ټلیفون کړی؟
د نو خان ما د فاریاب د ولایت د قیصر د ولسوالۍ د کاریز افغانۍ له کلي.
ستونزه څه ده؟
ستونزه د وزارت احیا و انکشاف دیهات سره ده. ما په 95 کې یو دوه درخواست کړی و، یو مزدور ضرورت لري، یو پلته چې داسې دی رود لرو چې په جنګ باندې ډېر مستی دي پورته کېږي. څوک نشته راسته زموږ بازار پر هاخوا دی، ډاکټر پر هاخوا دی، قبرستان پر هاخوا دی، مکتب پر هاخوا دی، د زراعت مځکې پر هاخوا دی. مدیر د ستونزو سره مخامخ کېږي.
خدا خو د پوله او د اوبو ستونزه شوه، ستا خپله ستونزه څه ده؟
او یو په دا چول کې موږ یو چولګام ځکه د اوبو نه لرو. یوه درخواست مې د اوبو د ذخیرو ورته وکړې، یوه درخواست مې د دغه پله ورته وکړې چې متاسفانه یو چلم راسره اوس دواړې منظور شوې. نو دا 15 کال کې چې زه ورځمه بودیجه نسته، ورځمه بودیجه نسته. سر یو میاشت مخکې بیا ورغلم، بیا ولاړم، مجبوره شوم پارلمان ته ولاړم، کمیسیون د شکایاتو سامي شکایات. هغه بیا راوغوښتل، دغه مسؤلین باجباجي د احیا او انکشاف دیهات راوغوښتل، پولې واخېستې، په برنامې کې داخل کړې. وبو وویل چې یو میاشت بیا ده، بیا زابولي صاحب ټول زلمی زابولي صاحب د کمیسیون رئیس دی. هغه ورته وویل چې یا دونه وخت نه ورکوي، په دغه هیئت تر جره به دغه حیاتان ورسوي، دغه اوبه به هم ورکوي.
ښه، دغه هیئت بیا سیمې ته لاړو، څه اجرات یې وکړل؟
نو اوس متاسفانه دا یوه میاشت کېږي چې زه راغلی یم، نه اوبه شته، نه دوی راغلي دي، نه معلومات شته، هېڅ نشته. دا یوه میاشت تېره شوې، اوس خو په اوس کې یوه میاشت اوس تېره شوې کریم. دغه زما ستونزه ده. چول دی، چولګام ده، کته هېڅ شی نشته، اوبه تروې ترخې، هېڅ شی نشته. دغه سره موږ د اوبو سلبي د ستونزو سره مخامخ شو. نو دغه د اوبو ذخیرې د دغه لپاره ما وغوښتلې، درخواست مې وکړه چې ډېر مستعزاد یو.
د ښاري پراختیا وزارت څه وایي؟ آیا دا ستونزې په پلان کې شامله کړې؟
په برنامه کې دوی ماته په خلو چې په برنامه کې منولای دی په نوبات کې، مګر نه ونیولی. ولې چې ونیول شي شپږ میاشتې بس وخت نه اخلي، په علامات معلومات شته، هغه اجرات کېږي. یا دوی په دغه کې په سامي کمیسیون شکایت کې حالت ووایي چې موږ په برنامه کې اوس نیسو، که پوس په برنامه کې نیسو اوبه دستي درکوو درته. هغه جل دین وغوښتل چې تا ډېره دوکه کړې ده سړي سره. په 15 کال کې تا یوه دغه نه د اجرا کړې ده، یوه پروژه دې نه د اجرا کړې، ځینې دواړې دغه پر مخ پرتې دي، ډېرې بیا به کینو کوي. بیا واده وکړه کولې وکړو چې زه درته راغلی یم، موږ ډېر ګوښه یو ته مرکز.
ستاسو په نظر په دغه کلي کې به څومره کورنۍ اوسېږي؟
تقریبا 800 کورنۍ په هغه درخواست کې مانی شته کړی و. 800 کورنۍ تقریبا مدته ژوند ته بودیجه اول منظور ده، منظور ده، مګر اجرات نه کېږي. دا درخواست چې ما ور وړه داسې خپل مایو ساده چې وطن نشته کړی چې برنامه ابرسانی در مورد عجل اجرات نماید. نو عجل اجرات نماید دا غد چې وزد 15 کال په وخت کې سوی په شپږ میاشت کې ما مراجعه وته کړې. په یو کال کې ما مراجعه وته کړې د بازار مې چرتل ورغلی ورغلی دا غد راټول چې اوس بودیجا نسته. موږ ته ورځو لاس مستعفه زنګ وو بودیجا نسته اوس ته لاس مستعفه زنګ وو ځکه برانه هیڅ زنګ شی بنو بیا به ورالم بیا به دغه ستونزه وه وبو مجهیت نه لرو په مخ د فراق وبو مجهیت نه لرو دغه ذخیره دغه د فارما وغوښتل چې د ذخیره موجود کو د باران او واورې په وبو سره د ذخیره ته کې سره موږ دغه څخه استفاده وکړو.
د ذخیره چې تاسو وایي جوړې دي شه د کلی او کروندې ته نږدې جوړېږي؟
په کلی کې جوړې ده چې چولګام ځکه چې وبو هیڅ چي نه لري په دغه ځکه چې موږ بدواش کوو باندې خلک مالداري هم دلته لري خو ټول خلک د دغه څنګه په خاطر چې دلته کچنیان تر څو لاندې دي دغه په خاطر هلته بودی باش کې دي د چشاک اوبه نه لوبالې او نور وبو مستلزرات لږ په خاطر خاصه چشاک اوبه نه لو د ذخیرې زمینی ذخیرې ماغوستې ویني چې د باران او د وار په اوبو د کسی مستحقت پاده وکړي.
خسته ستونزه به ورسوو
د انصاف په لټه کې.
دغه ستونزه مو د ښاري پراختیا د وزارت له ویاند ښاغلي فریدون ارجند سره شریکه کړه. ښاغلي ارجند د فاریاب ولایت نه د نوخان په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی کلی چې په سلګونه کورنۍ پکې اوسیږي د اوبو له کمښت سره مخ دي. دیوی پر کروندو سربیره حتی د څښاک اوبه هم نه لري. د دغه ستونزې هوارې ته ستاسې وزارت کوم پلان لري؟
مونږ د افغاني کلي هغه درخواست چې د اوبو رسولو په برخه وو مونږ واخیست. د وزیر صاحب حکم هم واخیست. انشاءالله په راتلونکي هفته کې زمونږ انجینران ځي په منطقه کې او خپل سروې اغازوي او په تخمین کې په یو او څو شو په دوه میاشتو کې دا غوی سروې ټکنالوژي شي. ان شاء الله دا په دې لاس نه نوی مالی کال کې مونږ دا پروژه په پلان کې اخیستی او زمونږ هڅه دا ده چې ژر تر ژره دا پروژه پلي وکړو او هغه ته د اوبو زمينه برابر کړو.
خاصه چې په خبره په دې سره کې اقدامات شوي ها؟
دا اقدامات قطعي ده. دا هغه حکم اخیستل شوی ده او کار یې په
آزادی رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د فاریاب له ولایته د نوخان په نامه یو کس آزادی رادیو ته ویلی و چې دوی د اوبو له کمښت سره مخ دي. او د ښاري پراختیا د وزارت ویان ښاغلي فریدون اژند وویل چې دغه ستونزې ته تدابیر نیولی او په لږه موده کې به حل شي. درنو اورېدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 2.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونی ته هرکلی کوم. په دې خبرونی کې بیا هم ستاسې پیغامونه لرو. البته داسې پیغام داونه موږ ته نه دی رسېدلی چې په هغه کې کوم دوست د یوه موندل سوي کس په اړه معلومات راکړي. نو ورځو د معمول سره سم ټول هغه پیغامونه پرله پسې خپرو چې تاسې په خپلو عزیزانو پسې ګرځئ او نشانی مورته ویلې دي. مننه کوم. او دا خبرونه به د هغه اوریدونکو په شخ پایل کوچی د هلمند ولایت څخه مشته پیغام راستولې دي او په خپل اورک عزیز پسې ګرځي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم. ما یو ورور چې نوم یې عبدالرجاب دی، هلمند ولایت نارسراج سیمې څخه راکړه شوی دی. تقریبا شپږ کال یې اووم کال دی چې نومنیږي. په کوم ورته معلومات کېږي د ده په اړه په دا شمېرې زموږ اړیکه ونیسي. د ده نوم عبدالرجاب دی، د پلار نوم یې خدایداد فکر دی، او د وړون نومان یې یو محمود الله دی، یو سیف الله دی، یو سمیع الله دی. تلیفون شمیره د سلام 0 4 4 9 9 1 5 5. او اتصال شمیره ده 0 4 5 5 8 5. ډیره مهرباني. سلام علیکم. بله سلام علیکم شکیل، و یم د خپل خوست څخه در سره تماس کیم. نو یو د اکازو د جره دوه میاشتې کیږي به در کې شوې ده. کار چا ته په اړه معلومات کیږي نو په دغه شماره دې زنګ وای. د افغان شماره ده 0 1 1 1 5 0 0 5 2 5. شماره بیا تکراروم 0 1 1 5 0 2 5. مننه. ما یو ورور دی چې په نامه د اشرف الله دی، زابل ولایت کرک مرکز دی. مرکز دی تقریبا چې دوه هفتې کېږي چې ورک دی. نو که چېرې ته هر وخت مسلمانو ورو ته معلومات یې په دغه اړیکه کې زموږ سره اړیکه ونیسي.
السلام علیکم گران محترم کار کون تو سلام کوم. مجھے شناختہ باز خان رکھتے عبدالحنان غائم د خیر سره کار چا پیدا کوي. د نړیوالو ورسواسي اړیکې یې فرنی ولې ده. نو د خیر سره کې زما زغه وري د خپل د خیر سره به معلومات ورسره وي.
اورم سلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته دغه پیغام زه پریدم. د بولان سره تاجګل نومې دي، د لالی ماما زوی دي چې ورکسوي دی، بل ورور نومې جانګل دی. دغه ورکسوي دی د درې څلور کال کې دي چې اټ درک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم جوړ بخیر. زه رضی محمد شاکر یم د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ د پساو څه خبر کوم. زما یو دوه اجزا ورکی چې می ورور دی، ورور دی د ګل احمد په نامه دی، محمد غوث کاظمی دی، دغه محمد مرحوم لسی دی، او اخر د سردار محمد په نامه دی، د سرور کاظمی دی، د نوزاد لسی دی، د رباط تقریبا سیدن کې دی، د ګل احمد ورونو نماینده دی، او لکه فیض محمد لال محمد میرویس میر احمد روز محمد، او د سردار محمد ورونو نماینده دی، او لکه ولی شان بل ولی افغان ولی کچیر. هر مسلمان ورور یې پاره معلومات لري د تلور کال
گرانو دوستانو محترمو اوریدون کو تاسو چې خپل ورکشوی عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 1. ریبیا وایم 0 0 0 دوا و چلور دری شپک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدی 00422211211415
السلام علیکم غلام رسول د هرات ولایت څخه زما یو زوی دی د حسن په نامه د څلورو کلو په عمر سره ورک شوی دی او اوس یې دولس کاله کېږي دولس کاله دی اوس که چېرې د ده په باره کې څوک معلومات لري یا دې زما غږ اوري ما ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووهي 0 ','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// پنځه درې څلور اووه څلور اووه اووه.
السلام علیکم، زه قدرت الله قدرمن یم. اړیکه مې د بولان څخه نیولې ده، هلمند ولایت د بولان څخه. زما یو ورور دی چې نوم یې عطا الله دی، د اووه کاله دی تقریبا چې ورک شوی دی. دا درې میاشتې کېږي چې نادرک شوی دی، زموږ د هغه بولان ته ورک شوی دی. که یو چا پیدا کړي نو د تلیفون پر دغو شمېرو دې اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته، یو ځلې بیا د تلیفون لمبار تکرارون. صفر اووه صفر څلور صفر اووه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته. کار چا پیدا کړي ښه خپل ډبله شیرینی دی وغواړي. ښه خپرونه د خدای تمام.
السلام علیکم، ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه لال محمد اکیاره مړکې مې د لشکرګاه شهر نیولې ده. زما یو بچی خاله دی چې تقریبا اتلس کال عمر لري، نوم یې شفیولا دی، ډاکټر هنر زوی دی، د مشر ورور نوم یې دوست محمد دی. دا درې څلور کاله کېږي چې هلمند لشکرګاه ول کې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو د تلیفون دغه شمېره ته دې زنګ ووهي. د سلام شمېره ده صفر اووه سوه اته څلوېښت یو سل اته پنځوس پنځه سوه درې. د تلیفون شمېره بیا د سلام شمېره درته وایم، صفر اووه سوه اته څلوېښت یو سل اته پنځوس پنځه سوه درې. خدای دې وکړي چې دا زما پیغام خپور شي. ازادي راډیو نه زیاته مننه، ښه وخت ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمان نور محمد جی زمان رکسوی محمد فنامت عبدالشکور دکلاغ میں خیرات جی دورور میں بارزہ دی بارغی دورہ سوگرما کے ورس واری دکلی ملہ سے کلی سیزم کئی دی دیش کالما کی دیران تبلو کو اختی دنگلو سرمسی ہوگا ورس دخبر انجواران تخنا در کسوی حرس چکوی دی حرم علمات لی آویان سے تخبر مالا آوری بہترار سمیرے لما سر علیکم نسی سفر رو آتا و اته شپږ نه و اته یو یو شمېره دې لګې سلام ته پر وخته و اته شپږ نه اته یو یو. دا ازادي هدیت خدیر مې چې زموږ پیغام لنه. السلام علیکم.
السلام علیکم غنیم الله جل د امام ولایت بولان څخه ستاسو په تماس کې هم زه یو کا امام نو چې نو مې د امام حق دې د شاوخوا یش کاله مده یا ته لږ کاله کې چې نادر کته دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري او دوه شمېرې د زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه دوه نه سوه دولس اووه سوه اته اویا یو ځل بیا د تلیفون شمېره وایم، صفر اووه سوه دوه نه سوه دولس اووه سوه اته اویا. السلام.
السلام علیکم، زه خدای نور د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو وراره چې حمیدالله نمیږې پروش کال د لوی اختر په شپږمه باندې د لشکرګاه د مدرسې څخه نادرکه شوی دی چې تر اوسه پورې موږ ته پته نه لګېږي. هر مسلمان ورور څه کوي یا ورسره یې یا ورمعلوم یې یا په خبرې په داسې نه راځي زموږ سره تماس ونیسي. صفر اووه صفر صفر یو نه اووه اته اته صفر. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه نه کیبلا فارکی د هلمند ولایت د شول سوالې سره پیغام درلېږم. ما د اخ شو ورو ورک دی چې د روزګان ولایت د حراوت ولسوالۍ د پوڅې د کلی اوسیدونکو دی. نو مړی دا څنګه نشکی چې د کور څخه نه درکسته وې دی.
نو ار کده خپل زما غاور یا کوم مسلمان ورو د رفا سامان ما لري پر دغه دوه شمیرو د زما سره اړیکه ونیسي 0 و 3 9 2 3 2 8 او سلام شمیره 0 و 9 4 دوه بیا 14 ویش د اړیکو شمیره زل بیا 0 و 0 9 4 3 5 0 او سلام شمیره 0 و 4 9 2 2 1 د ازادي راډیو څخه مننه او سلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه به تاسو ته ولایت بالمرګه د ولسوالۍ د بوکن نکلی سیدونکو یو موږ دا یو نفر ورته چې په نامه د اختر محمد ده او د پلار نوم یې عبد الله ده او د بادغیس ولایت د بالمرګه د ولسوالۍ ده موږ دغه په حالت کې حاري ولیدلې ده پر دغه شمیره د ځان و 0 و 0 2 2 3 4 5 وسلام.
د اج اکبر زوی د ناخونی د اجمیرګل کال مسی دوه میاشتې تقریبا درې میاشتې کېږي چې د کوره څخه وتلی دی د لس کالو یا د یوولس کالو هلک دی اوس یې چاته درک نه منیږي باره که چېرې پیدا شي پر دغه نمبر زنګ راته ووي.
السلام علیکم. زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور د اسمت الله په نامه چې د پلار نوم یې حاجي عبدالغفار دی او د نیکه نوم یې حاجي ثنا الله دی. دوه نیم کاله کېږي چې د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه د تریخ نور بسیمه کې د پولیسو ملي پولیسو بلوکه کې نادره کسوه دی. هر مسلمان ورور ته چې په اړه معلومات وي نو زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 و 0 2 3 4 4 5 و شمیره یې خپل بیا تکراروم 0 و 0 و 2 3 4 4 5 و مننه.
السلام علیکم. زما نور روزی خان دی او زما یو ورور ورک دی تقریبا دوه نیم کاله کېږي. که کوم مسلمان ورور په دغه معلومات ولري نو زموږ سره په دغه شماره باندې تماس ونیسي 0 و 0 و 8 5 3 5 تلیفون شماره بیا تکراروم 0 و 0 و 8 5 3 5. السلام علیکم و ټولو اورېدونکو او خصوصا د ازادي راډیو کارکوونکو.
السلام علیکم. زما د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوي. زه د پنجوایي د ولسوالۍ د سلاوات نخونی د کلي څخه اج اکبر ستاسو سره د تلیفون فکر شوی. زموږ د 19 کالو یا د 12 کالو هلک یوه نیمه میاشت یا دوه میاشت کېږي چې د کوره وتلی دی، نادرکه شوی دی. د اج اکبر زوی دی، د حاجي میرګل اکا لمسی دی، د صدو و د مدو وراره دی. د ټلیفون په دغه شمیره موږ ته خبر راکړي 0 اویا 9 4 9 5 5 2. یو ځای دا نمبر بیا واوره 0 اویا 9 4 9 5 5 2. السلام علیکم.
بلیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالطیب کندهاری د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ سره سایر په تماس کې یم. زما دا غوښتنه ده چې زما یو د اکا زوی دی، د عبدالباري په نامه دی، د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې نادرکه شوی دی. نو هر مومن مسلمان ورور چې په حق له معلومات لري زما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي. عبدالباري چې دی د 0 کالو دی، 0 کالی دی. زما د ټلیفون شماره 0 و 0 3 1 1 9 4. د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 و 0 3 1 1 9 4. وسلام په احترام
مننه کوم ګرانو دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه راستولي وو، په دې هیله یم چې ژر تر ژره تاسو د خپلو ورکو عزیزانو سره یو ځای سی، او موږ هم وکولای سو چې د همدې خپرونې له لارې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړو. مخکې تر دې چې خپرونه پای ته ورسوم، غواړم د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه وکړم چې د دې خپرونې په جوړولو کې را سره همکاري کوي، مرسته کوي. مننه ترې کوم، او ستاسو څخه مننه چې پیغامونه مو راستولې دي. تر بلې خبرونې تاسو ته ښه وخت غواړم. پر خدای مسپارم او الله مو مل سه.
د تا بهیر کب په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.